په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعت د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی. نن پر دې خبرې کیږي چې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي مهدي وژل کېدل د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو معنا لري. په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي، خو اوس خبرونه راسره واورئ. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې تیر ماښام د کابل د خیرخانی سیمې په یوه جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. ویل سوي چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وژل سوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نورو سرچینو د وژل سویو او ټپیانو شمیر تر دې زیات ښوولی دی. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لویه ولسي غونډه بولي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دیني عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل سوي او باختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. سباندی میاشت مخکې هم کابل کې د دینی عالمانو یو غونډه را بلل سوی و چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په خبره په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هېواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 اتیا سیلاب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لورې 4 اتیا کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو خیمه وه، 15 تختې کمپل وي، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وي، د اوبو یو لویه بشکه وه.
پورستوی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سخت او رښتونو وروسته سیلابونه بهیدلی چې خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولې دي. د لوګر چرواکي وایي چې په دې ولایت کې 16 کورونه په بشپړ ډول او 24 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیې پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 33000 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. دا په تیرو 5 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. په روسیې کې په وروستیو او اونیو کې په کووید 19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. پرون په روسیې کې په روغتونونو کې د بستر سوو ناروغانو شمېر له 3000 څخه اوښتی و. او ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لیفیف ښار کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی، د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. دا وه خبرونه. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو پرون د خپل یو پخوانی ملګری او پوروسیو کې مخالف مولوی مهدی د وشلو خبر خپور کړ. دا په څه دلالت کوي؟ د طالبانو داخلي اختلافات د دې سبب شوي؟ بل اړخ ته دا مسله قانوني اړخ لري چې مولوی مهدی ولې طالبانو محاکمه نه کړ چې وې واشه. مولوی مهدی د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزار قومندان وو چې پوروسیو کې خپل لار له طالبانو بیره کړې وه. د ډیر لسکاله مخکې له طالبانو سره یو ځای شو. د طالبانو دفاع وزارت په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل یې ایران ته وتښتي له منځه یووړ. مولوي مهدي واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د بامیان ولایت د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه شو. تر دې وروسته د سرپل په ولایت کې د طالبانو پر ضد وسله راوخسته. د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د مولوي مهدي د وسلوالو د جګړې په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تللو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. همدا ډول د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږه کوونکي ادارې یا اوچا وویل په بلخاب کې د جګړې له امله 20,000 تنه بې ځایه شوي دي. د دې بحث لپاره مو د برلین د آی سی ډي پوهنتون پخواني استاد اسحاق اتمر او د پوځي سیاسي چارو کتونکي احمد جان اندړ ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته راشم. اتمر صاحب، د بلخاب په اړه چې د جګړو کوم راپورونه ازادي راډیو په تیرو میاشتو کې ترلاسه کړي وو، مولوي مهدي نفوذ درلود، د داسې یو با نفوذ شخص وژل د طالبانو لپاره تاسو لاسته راوړنه بللې بولي؟
مننه شما صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې دغه ضد و نقیض راپورونه راغلي دي د دې د وژل کېدو او د دې د نیولو په برخه کې. یعنی تر اوسه پورې د دې د پلویانو د خوا نه، د نږدې کسانو د خوا نه دغه خبر تایید شوی نه دی. اما د افغانستان د دفاع وزیر یا د دفاع وزیر ویان دا خبره پرون وکړه چې دی نیول شوی وژل شوی. که وژل شوی خو پس له نیولو نه وژل کېدل، دا هم یو پوښتنه ده چې باید اسلامي امارات د پوښتنې ته ځواب ورکړي. یعنی بدون د محاکمې نه وژل دا هم یو زما په عقیده یو جرم دی. په هر صورت د طالبانو مشکل یوازې د هزاره او یا د جعفري فقه سره نه دی، بلکې د نورو توکمو سره مشکلات لري. په تېر یو کال کې دوی مثلا ازبکانو سره دغه مشکل درلود. مخدوم عالم د ازبکانو قوماندانو چې بیا په فاریاب کې ونیول شو او دې سره جوخت، هلته طالبان لاړل. هغه سیمه ییز ازبکان چې هغه پښتانه چې هلته وو هغه یې خلاصه کړل. په دې کې بیا د دفاع د وزارت ځواکونه هلته لاړل، هغه مخدوم عالم یې ونیو. بیا وروسته مخدوم عالم د ځینې کسان د وساطت له کبله د بند آزاد شو او بېرته دی خوشې شو. د دوی مشکل زه فکر کوم
فکر نه کوي اتمر صاحب همدا خبره نه ده. فکر نه کوي ځکه چې طالبان صرف خپل مخالفان ځپي. مثلا د داعش کوم غړي چې وژلې دي تر اوسه پورې، هغوی خو پښتانه دي. نو دا خو بیا په دې دلالت کوي چې له یوازې خپلو مخالفانو سره هغه کوي. یعنی څرنګه تاسو دا تور پورې کوي چې دوی قومي حساب باندې خلک وژني؟
نه هغه خبره هم صحیح ده. زه ستاسو خبرې سره موافق یم چې دوی نه یوازې په قومي برخه کې، بل فکري لحاظ باندې دوی همدغه دریز لري. یعنی هغه کسانو سره چې حتی وګوري دغه مهدي مولوي مهدي خو د دوی هم فکره سړی و. یعنی د دوی سره ایډیولوژیک تړاو درلود. دوی سره د هغه مصابحه ونه کړه او هغه یې په اصطلاح ووژه. نو د دوی برخورد همدا تمامیت خواهی دی چې دوی هغه ټول قدرت د ځان دپاره غواړي. او که راشو بلې برخې ته چې په شمالي ولایاتو کې د پخوا نه یو سلسله قومي ستونزې او مشکلات شته دي چې د دې ریښې یوازې د طالبان حکومت ته نه ګرځي، بلکې دا تربګنۍ یا سیالۍ ډېر د 50-60 کلونو مخکې خبرې دي چې زه تاسو ته ارزو کوم. نو په هر صورت اوس دغسې یو قضیې سره موږ مخامخ یو چې سوال دلته پیدا کېږي چې ولې طالبانو سره دې نه چې دا مجرم و بدون د محاکمې نه نیولی وژلی.
مننه اتمر صاحب، مننه منن. همدغه پوښتنه بله اندر صاحب څخه وکړم چې د سیاسي نظامي چارو کارپوه دی. اندر صاحب، لنیول وروسته وجل په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی شفر صاحب تاسو ته او د تاسو قدمن ملما ګران استاد اتمر صاحب ته خپل ټولو هوادوالو د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر اوسه پورې خو د مولوی مهدی خپلوانو د نن تایید کړی، یوازې لکه څنګه چې استاد ویلې د دفاع وزارت د خبر خپور کړی ده چې زه د نقیص خبرونه مرسره شته دي. خو که چیرې دا واقعاً وژل شوی نو تاسو ولیدل چې د دفاع وزارت ویلې چې په سرحدي سیمه کې دی نیول شوی ده او گرفتار شوی او وژل شوی. نو په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت یو انقلابي وضعیت ده، ډېر زیات امکان لري چې دلته شخړې شوي، حملې شوي او یا هم
د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ولې باید داسې موضوع ته اشاره ونه شي؟ دوی وایي چې ونیول شو، له منځه یوړل شو، نو بیا په نظامي حساب باندې آیا نظامي محاکمه ممکنه ده چې څوک ونیول شي او بیا ووژل شي؟
ګوري، دا چې ډېرې پېښې به نور هم په افغانستان کې د په دوی د امارت په وخت کې شوي، خو دا پېښه شونده سره ډېر مهم وو. د هزاره ورونو یو قومندانو چې دوی سره د دې پېښې اعلان وشو، شاید دوی نور هم داسې په نظامي یا په صحرایي محکمه کې وژلي وي، نو دا به لومړۍ پېښه نه وي. دوی خپله هم وایي چې د بغاوتګرانو جزا یوازې
مننه اتمر صاحب. پام دې برخه کې چې مخکې هم تاسو دې ته اشاره وکړه، یعنی لنیول وروسته وژل، له قانوني اړخه څرنګه ارزوي؟ یعنی نړیوالو ته خو دغه څه یو څه چې یو څوک ونیول شي او بیا ووژل شي د منلو نه ده، که څرنګه؟
بالکل همدغه باور داسې لرم چې نړیوال کنوانسیونونه او د بشر حقوق او ځینه هغه داسې دي چې په هیڅ جنګي قانون کې کله چې اسیر نیول کېږي ولو که دا دښمني او که دا هر څوک وي، هغه باید سمدلاسه ونه وژل شي، هغه باید قانوني محکمه شي او پس له محاکمې نه دوه حالته لري، یا به برد مومي او یا دا چې مجرم به ثابتېږي او هغه ته نظر د هغه په جرم باندې هغه ته سزا تعینېږي او هغه سزا بیا ورکول کېږي. او دغه قضاوت قاضي کوي، محکمه کوي، څارنوال کوي، کله چې د دې نه تحقیق کېږي او بیا کله چې قاضي خپل فیصله صادروي، نو په هغه صورت کې مجرم دې ته راجعت ورکول کېږي چې هغه باید خپل جزا قانوني وګوري. او دا چې په جګړه کې ته وژل کېږي دا خو بېل خبره ده، او زما باور داسې دی چې په دغسې مسایلو کې په اوس وخت کې طالبان دومره محتاط هم نه دي او په دې باندې د چا خبره صرف نه ګروي چې دوی به حاکمه کي یا که نه کي. دوی همدغه خپله بلخاب کې کله چې ستاسو په راپور کې تاسو ویلې چې وزره کسان غرو ته ختلي دي او په دغه حمله کې چې د طالبانو د خوانه د بلخاب په ولسوالۍ کې وشو، دغه هم خپله صریحا د بشر د حقوقو خلاف یو عمل دی چې تاسو ملکي کسان وژنه یا ملکي کسان بېل محکمې نه وژنه، صحرایي محکمه دوی باندې تطبیقوي او ملکي کسانو ته اذیت او آزار رسوي. دا هم بشري او هم
مننه اتمر صاحب، مننه. اصلي په سپو کې پروګرام دی، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. میلمانه مو دي اسحاق اتمر او احمد جان اندر.
د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
واتساپ په هم ورسره زیات کم، البته شمیرې به سر له وسه درته اعلان کړم. وړاندې بیا وروسته یو څو دقیقې وروسته دې اوریدونکو نظر را اخلو او د دوی پوښتنې بل میلمنو سره شریکې کړم. د واتساپ شمیره مو د 00422211205001 تکراروم 00422211205001 او نړیواله شمیره مو د 00420222111 نړیواله شمیره تکراروم 00420222111 احمد شبریم ستاسو کوربه میلمانه مودی احمد جان اندر او اسحاق اتمر اندر سه د مولوی مهدی د وجلو مساله دا یو پیشه ده په دې برخه کې تاسو او اتمر سبم نظر سرګند کړ چې یو څوک نسی خو باید محاکمه شي لیکن دلته اصلي سوال دا دی په کوم د کوم قانون په اساس باندې طالبان به څوک محاکمه کوي په افغانستان کې اصلا د قانون خلا نه ده موجوده کوم قانون
اخه د خو د شریعت قانون تطبیقي او اعلان په سر کې کړی چې د الیازت محمد زاشا د وخت له قانونو به استفاده کوي نو فعلا هم تر اوسه پورې جنگي شریعت دې کوشش کوي ځینې ځایونو کې د خپل ځان د براتور کولو لپاره د جنگي حالاتو د ماکمونه استفاده وکي ځکه د دې اعلان د سوي چې په حالت د فرار کې مولي مې دي نو په حالت د فرار کې د دوی نیول او یا د وژل دا یو حالت چې نظامی اساس متوجي کیږي نو لکه څنګه چې مخکې ویلې کېدای چې دوی بیل ماکمینه کوم شخړه کې دایل منځ وړي
البته د مسلې ته مخ کې اشاره وکړه د طالبان د دفاع وزارت په اعلامیه کې دغه موضوع نه ده یاد شوی اول دا یادونه هم وکړه چې د طالبانو ویندویانو ته په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې و خو دوی زموږ بلنې ته جواب نه دی راکړی چې دوی وای کېدای شوی چې سپیناوی یو څه زیات کړی وای خو اندر سب د ساسو خبره کې چیرته دی د تیشت په حالت کې وشتل شوی وي طالبان له ایران سره ډېر اړیکې لري حتی د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي شاغلي قومي تیر اونۍ د طالبانو د مخالفو مقاومت جبهه د استازو غونډه رد کړې ویل چې دا دوی سم کار نه کوي د پویناو د داسې کار دی چې هغه کسان چې دلته بیرته په افغانستان کې شخړو تلمن وهي په دې کې د قومي پوینا باندې غربیان لاس لري ترشاو یعنی دا هم رات فین له طالبان سره ډیر نږدې دي نو طالبان خو کولای شوی چې د ایران سره دی ځواکونو تام خبر ورکړي چې دا سړی دار در روان دی درو تشدید د زموږ په کار دی څنګه اندرس
نه هغه سم نه ده زموږ ګاونډیان ټول دوه مخه درې مخه سیاست کوي ایران هم اسکله دا چې پرشتین توګه د امارت اسلامي طرفدار نه ده او ډیر شاید مخالفین دلته وسم ځای ورکړي تاسو ویني چې ډیر په خوانی چارواکی په خوانی د نظر شورا غړي حالت تدریدي دی همدارنګه پاکستان عیني عمل اجرا کړی په خوانی ځینې دړمارانو تیار کې بوتل او د افغانستان خلک قاتلین او طالبانو سخت سرسخت مخالفین د جاور کړی او غیر کلم د دې سره پرسی توګه امرینه کوي او غیر خپل مقاصد لري نو د دې لپاره دغه موضوع به نور هم روښانه شي یوازې د دفاع وزارت چې راکړي لمنځه ولاړ نو دا تر اوسه پر حکومتي نور چارواکو یا د دوی میډیاګانو واضح توګه دا موضوع نه ده تشریح کړي نو فقط دومره وسی چې په حالت د فرار کې او بل د بغاوت کړي او هلته شاید ډېر وژنې سي بل خاب کې نور قومونه تاسو د چاته یوازې دوی نو په بل خاب کې ازبکان دي تاجکان دي پښتانه دي او د خلکو شاید ډېر زورونی توی دا تقریبا د موضوع یو میاشت او نیم میاشت دا مدرو ده او دته کله چې زباولم چې دوی ته د طالبانو د امارت اسلامي لوړپوړي چارواکي مرغځي ځای په خلا کې به تراسي د کورونو د جوړولو یا د خارونو پراختیا د وزارت د موینت پښتار متکړی ولیکن د سره بیا نور اړیکې مونږ ورچې مونږ ولیدل چې په وخت خبرونه خبره سو چې علیپور هم د همکارۍ اعلان تکړی او په خوانی د تنظیم د وحدت د مشر محقق هم د سینه وهلې او دا ډېر یو د څه موضوع سو چې قومي موضوع بڼونی ولا او د ونه شکولې چې د طالبان سربېره تر جوړو کې کړي د طالبان آیته مغلي به هم تل بغاوتونه کړی دي دا یو بغاوتګرو دي طالبانو په اصطلاح او دغه نیول یا وژل دغه په دې انقلابي شرط کې وادي خبر
مننه اندر صاحب اوریدونکو ته مخه کوو اوریدونکو را سره د سکایپ لاري اوریدونکو انتظار پات شوی دی د واتس اپ لاري بل اوریدونکو شته د ټلیفون لاري وبخشي تخنیکی همکار شراره ته وکړه مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ
السلام علیکم پرواز ته ترڅو
ته مننه کوم چې خبر راغلاست یو ستاسو اواز ټیک ده ستاسو اواز ډیر ټیک ده بل ټلیفون برا واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ سره یاست
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
تاسو ته درنو ملمنو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم سروان صاحب
مهرباني
سروان صاحب د غیب کوم موضوع چې غواړم
تاسو سره مطرح شیبریم شیبریم مهرباني
شیبا صاحب ډیرو بخې نو دا موضوع چې غواړم تاسو خبرو کوم شیبا صاحب د قومندان مهدی په اړه باندې نو ځکه د طالبان چې کوم لاغلي د افغانستان ته د خو مستقیمه د پاکستان خوانم حمایت کړل او اوس خو د امریکای متحده ایالاتونو چې دی نو دې ځان په رقم ته په خبري منیا چې کنه کله د حقوق بشر چې دی یا هر هغه حقوق چې افغانستان کې نقص کیږي نو د طالبان چې راغلي په افغانستان ته د پاکستان یا د نورو هیوادونو مرسته ورسره و نو په دې صورت کې د طالب امریکا ولې خپل مستقیمه د پاکستان د فشار لاندې نه راوړي چې د یو د شل کله د افغانستان او د نړیوال ټولنې د لاسته راوړنې د صفر سره ضرب کړی او اوس راځي مثلا طالبان دغه جاغینه نسی او حواله د پاکستان نه داسې د مشکل نه نیولای دغه مشکل به وسنه ونن ته قومندان مهدی نه مرکې دوه نور افغانان ته مشکل نه او خپل امریکا ته هم دونه لوی د دسات نړیواله ټولنه کې
مننه مننه بل اوریدون کې ته مخه کو اصریب سپورت پروګرام نه مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ bale تاسو سره یاست مهرباني وکړئ خپل خبره وکړئ تاسو سره یاست مهرباني وکړئ څه ټکنیکی مشکل ده بل اوریدون کې ته به مخه کو اصریب سپورت پروګرام دی تاسو سره یاست ټکنیکی مشکل لرو اوریدون کې نه اخلو میلمنو ته برته ورسو د غیاو سوال مو واخیست اتمر سپ تاسو خپل نظر په څرګند کړئ
بشر د حقوق نقص کیندل په افغانستان کې چې نړیوال دا ګوري او چپه خوله ده ولې څه نه وایي او بل دا چې امریکا په دې باندې ښه پوهېږي چې دغه طالبان د کومې لارې نه راغلل او د چا سپورټ ترسره و زما ډېر عقیده او باور دا دی چې د افغانستان لانجه یو نړیوال رقابت دی او دغه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت متاسفانه که تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ دا د اوس نه نه دی دا د هند د اتلسمې پېړۍ نه راپه دېخوا دلته رقابتونه د روس او د انګریز او د فرانسې په دغه سیمه کې موجود ول او بیا په دې وروستیو کلونو کې دا تیر شلم قرن کې دغه رقابت روسانو پر مخ بوته او بیا وروسته امریکایان دلته راغله دا تر اوسه پورې دغه کشاله په همدغه رقابتونه باندې سوار دی او متاسفانه دننه په افغانستان کې هم دغسې نظامونه نه دي راغلي ملي نظامونه چې هغوی پوهه او هغه استعداد لري چې د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي او افغانستان د دغه ګرداب نه وباسي زما باور دا دی ډېری په دې عقیده یم چې دغه اوسني حالت هم د دغه رقابتونو چې یو برخه یې سیمه ییز رقابتونه دي بله برخه یې نړیوال رقابتونه دي د دې تبلور او انعکاس دی او یقینا امریکا هم ګوري او نور نړۍ هم ګوري افغانان دغه څلوېښت کاله افغانانو ته دغه قابلیت ورکړی چې په سیاست باندې ځان پوه کړي او پوه دي زه فکر کوم چې دا برداشت د هر افغان دی او په دې باندې هر څوک پوهېږي چې د افغانستان قضیه د کومو استخباراتي ډلو یو پروژه دی او دا څنګه پر مخ ولاړ کیږي
اندر سپ تاسو نظر هم پام دی برخه کې واخلم مهرباني وکړئ
ګوري په افغانستان کې تقریبا 300 کال کې جګړه ده او دلته د نړۍ او د سیمې د استخباراتو ډیر لوړ لاسونه دي. زموږ خلک آرام نه دي پېښي. تاسو ویل چې اغلی کلینټن د امریکا د بهرنی چارو وزیر په خپل په مصاحبه کې ویل چې طالبان هم دوی جوړ کړی دي، همداسې موږ ولیدل چې مجاهدین هم جوړ کړي او هغه هم په دې رقم سره چې و تنظیم په پاکستان کې او نور اته تنظیم په ایران کې. نو دوی کوشش کوي چې د افغانستان له دغه خراب وضعیت نه په خپل نفع او ګټه واخلي. همداسې روسانو هم دلته یرغل کړی، ډېرې ستونزې افغانان ته پېښ کړي دي. موږ افغانان یې پکاره نه پېښي، موږ ټول افغانان یو. دا نمونه
اندرسب یو خدای د چې د افغانستان په دې تیر تقریبا سباندې چلويشتو کلونو کې چې د کوم ستونزې شته هر وخت افغان بل ته ګوته نیسی، لیکن کله هم خپل ستونزو ته اشاره نه کړي چې مثلا دوی په خپل مشکلات لري. دغه اوس فرضاً کوم کسان چې د طالبانو په ضد دي، دوی سره یو خلنې تروس پر په بیرغ نه دي سره جوړ.
ډېر ښه خبر مو کړی زراعت هم دې موضوع ته مخ خپل هم ملامت یو افغانان ملي یوالې نه لري، خو دغه رژیم له بهر نه دي، له استخباراتو نه دي. دلته ډېر وګد لاس لري، په ځانګړي توګه پاکستان او ایران دلته ځانګړي استازي لري. همدا اوس هم د جمهوریت هم همدغه دوه ملکونو چې خنډونه پېښول، د امریکا پراته کې هم دغه چې خلکو لاس درلود، او په افغانستان کې اوس فزیکي امنیت ته نور سیاسي او اقتصادي امنیت ته همدغه د سیمې هیوادونه دي، همدغه نړۍ ده چې موږ کارانه پرېږدي. افغانان له جنګ ستړي دي، نور جنګ نه غواړي، او دوی دې نور زموږ په سرنوشت لوبې نه کوي. زموږ دغه شتمنوي د کدي سترګي نیو دي، موږ په ډیر ارزانه توګه قراردادونه وکړو، خو زموږ ماشومان، زموږ خځې، زموږ خویندې، زموږ سپینګيري ځوانان دي نه وژني. تاسو ویني چې موږ ازادي ترلاسه کړې ده، ناری وي چې امریکا مو یې سره، مګر بیا خیرات ته چیغې وي، ځوانان هم په تیښت دي، کډرونه هم په تیښت دي. د کې ټول د بهرنی لاسونه دي چې همدا اوس طالبان هم د شاید د ځینې استخباراتو د تاثیر لاندې ولې یو دایمي نظام یا رژیم یا حکومت نه لري. سفارتي د ځینې د حقوق بشر ته لکه قصدن او عمدن چې احترام نه کوي، نیمراتي د نجونو خوندې، نور داسې مسائل دي، کار حرکت نه سپارل دي. لکه د تیر حکومتونو نه تجربه نه ترلاسه کړي، ټول واکه خپل نیولې، خپل د تاریخ غړي یا ملا صاحبان او خري صاحبان په واکه دي. دا جنجال کې په بهرنی رژیم ته او زموږ خپل ملامتي علاقه تاسو ویلې، موږ خپل ملامتي له دغه وضعیت نه وسې استفاده نه کوو. د جمهوریت کې د امریکا له راتګه چې په ډېر نړۍ کې د امریکا اډیری او یو وزیر ډېر لوړ استفاده کوي، ډېر یو سرمایه گذاری درته وسو، هغه سرمایه گذاری هغه پیسې خپل افغانانو او ځینې خارجانو د لار امریکا چې په شخصي جوبو کې واچو دي، خپل بینګو جوړ کړو، وطن یې وران ویجار پی خو کار څه وایي. خو دا کار نظر دې شلو کلو ته باید یو خصوله سوی وای، د زموږ وسوال پوز باید نو ورنګ سوی، زموږ رژیم باید اساسات پاتې وای، او یو د څه ګډ حکومت جوړ سوی وای چې موږ وینو د همدغه علت چې د امریکا متحده ایالات زموږ پیسې کنګل کړي، او همدغه چې د نړۍ وادونه موږ پر اسنه پیژني، دا څه چې موږ خپل ملامت یو، خپل لار د حل نشي پیدا کولای.
مانه اندرسب تخنیکی مشکل را فشاو دی، اوریدونکو ته مخه کو دی، اوریدونکو پښتنې بر واخلو، مهرباني وکي یو اوریدونکو را سره دی. اساریب چپوت پروګرام
سلامونه تاسو ته شهبار سي محترم.
وعليكم السلام.
او تاسو درنو مهمانو ته شهبار سي محترم کوی دغه مولای می دی مړنه چې دوی اوس تایید کړی دی، د ما یو افغان په صفات ما ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې مولای میدی یو طالب و، یو تکفیری و. نو هر طالب چې ووژل شي د ملت په فلاح او د ملت په ګټه نه کېده، ځکه چې طالب دغه څلوېښت کاله کېږي چې د موږ خلک یې وځپول، ملک هم ویران کړو. څومره اردو ملي او پولیس ملي دغه مولای میدی شهیدان کړی به وي دغه بامیان کې. تاسو فکر وکړئ څومره خلک به دوی وژلي وي. همدا اوس طالبان څه کوي څومره خلک وژني دوی په دا جماعتونو کې مو انتحاري ونه کوي. دغه شل کاله کې څوک د جمهوریت سره په نخښه کې په دغه میدان کې څوک قتل عام کول، او امریکایان کافران به نه وژنل، او دما ورور دما مسلمان خلک یې وژنل.
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو ازر په پوک پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. بله
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی زما نظر خدا دی چې طالبان هم وزن کوي پر حقیقت وستل دي نو ته وزن کې چې واځي نو لږ نه جن دي په کورونه باندې څنګه لږ چا ته وایي چې یو انسان یو مخالف خبره وکړي هغه وزن انا چې ځینی خبرې پټې پاتې دي او د ذکر یادی حقیقت نه وایي چې د نړۍ په خاطر باندې کوم مولوی نه دی اعلان کړی دا چې څنګه لپاره د ورځې کې د خدای اعلان یې ما نو زه د دغه غوښتنې د خپل د غوښتنې څخه دا یې لرم چې ټول اساسین په خاص کې لاس په خاص کې داسې یو لارې چارې اختیار کړي چې عملاً یو کار چې ذکر کړي په خبرې ملک جوړې ده نو دا خبرې کوم دي نو کړې ده او څه د څه مې انتظار چې اوبه راځي دي نو څه کوي نو څه کوي چې په خله کې راځه چې خله د کله په چول کې دی او هیڅ څه ځان نه کوي زه که کله هڅه کړم کور نه مې خپل کې دی او ځل کې دی هغه دا و چې ځان نه شي کولای زه کوم ځای نه هغه ټول کور نه ختم کېږي.
او مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کو اصل په سپوت پروګرام ده تاسو سره
شیبر سه محترمه تاسو سلام او د میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کیم لغمان ها
مهرباني همدر
دما خدا غ نظر دا صدقه مهدی سه کوم دا د اسلامي امارت وزل ده د بد وزل نه او مطلب سیاسي بندي دنه جوړ کړه او بیا دی خو دما په نظر ځان ته خپل یو حکومت او نظام او یو حکومت خو اس کله د سه کار نه کوي باید دې پام دې ځان خلکو ته خودل او سمنګ حکومت یو ګوره باید پر اصلیت باندې قانونه باید خلکو ته خودري ول سمنګ یو حکومت په خې کوونه دی او دلی په خې کول پکړ دی ته اوس نه دی دغه ایمان نظر دی خو اوس یو مستقله حکومت شي دا
یو ډال نه دا همدر سپ تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د حکومتونو د رسمیت پیژندلو لپاره همدغه سی وړې وړې خبرې ډېرې مهمې وي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازر پڅپوک پروگرام دی دا اوریدونکو قطر ملمنو تورز اتمرسب دغه اوریدونکو نظرونه ولاو خاص پښتنه خونه وکړه تاسو خپل نظر لطفا عراق
مننه شو واسب ته خو یو ورور د سویل چې میډیا خپل طالبان نه غوښتل خپل پکتلونه کې ولاست ورته لای دا خبر ورپېدو لکه چې کومه ملامت او سلامت نشته معلوم کو دا ډیر مشکل خبره ده. افغانستان کې جګړه کلونه کلونه دوام درلودلې دي کې ډیر مشکل ده چې موږ دا قضاوت کو چې څوک خسره دی او څوک بد سره دی. په هر صورت د انسان وژنه ښه عمل نه دی که څوک مجرم یا قاتل یا محکمې ته معرفي شو محکمه په باندې قضاوت کوي او فیصله کوي. د دې خور خبره ډېر زما خوښه شوه ځکه چې دوی هم دا خبرې تایید کړې ویل چې طالبان مثلا وژنې کوي طالبان په کورونو باندې چاپی اچوي طالبان غیر نظامیان وژني او دا خبره یقینا چې موږ کوم راپورونه چې پر رسنیو کې اورو کوم راپورونه چې دی چې وینا خپل مستقیم باندې ټلیفون په وسیله لرو دا د سده چې طالبان بدون د محکمې نه دوی په خپل فیصله باندې هاري او طالب کولی شي چې خپل فیصله وکړي او یو کس د خپل کور په مخ کې اعدام کړي او یا د مسجد نه چې راوځي په تلشن کوفي ولي همداسې په نور. او هېڅ دا خبره د اسلامي امارت د خوانه تعقیبیږي نه یعنې که منګه د سینول چې قتلونه باید صورت کې نیسي دا طبیعي خبره ده چې جنایت کېږي په یو ټولنه کې لیکن د جنایت نه وروسته کله چې یو حادثه کېږي بعد دولت د دې مسؤلیت لري چې هغه قضیه وڅېړي او قاتل یا متهم مجازات کې. لیکن متاسفانه هره ورځ موږ په رسنیو کې ګورو دغه کسانو عکسونه خواري کېږي په دې خواله رسانه کې زه تاسو فلانی وو دا سړي کوم مخکې طالبان راغله لوی ورسلیت د دې بیا پښتنه ونه شو، نه قاضي پښتنه کوي، نه رئیس محکمه پښتنه کوي، نه ولسوال ولي پښتنه کوي. همدغسې یو مسکین بیچاره د یو شخصي حکم پر فیصله باندې چانوري کېږي او وژل کېږي، چې د افغانانو دپاره یو مصیبت دی. د دې خور خبره خو ډېر ښه پیشنهاد و چې راځئ خپل وطن په خبرو اترو جوړ کړو. که طالبان داسې فکر کوي، ګورئ په افغانستان کې د حزب دیموکراتیک د واکمنېدو سره سم همدغومره قوي، همدغومره قوت هغوی سره مو، لیکن پس له څوارلس کالو هغه حکومت هغه نظام سقوط وکړ. همدغسې مجاهدین راغلل، د مجاهدین وروسته همدغه طالبان ول. په هغه شپږ کاله کې چې طالبان کوم شکل چې حکومت کړی و، همغه اوس هم موږ هغه یو حکومت کامیاب یو حکومت، بریالی یو حکومت نوینو. په مخه وخت کې هیڅ جګړه نه وه، یعنی که دوی داسې وایي چې په هغه وخت کې جګړه نه وه، سره د دې نه چې په هغه وخت کې جګړه وه، خو بیا داسې فرصت خو دوی ته و چې دوی یو کار وکړي. لیکن په دغه تېر نظام کې چې دوی شپږ کالو کې دوی څه شی کړی، که تاسو یو پل دوی جوړ کړی، که یو پنځه کیلومتره قی سړک دوی جوړ کړی، که کوم مکتب دوی جوړ کړی، که کوم پوهنتون جوړ کړی، موږ ته دوی وایي. خو نه ده، په عمومي توګه دوی د برنامې خاوندان نه دي، که موږ داسې توقع لرو دوی نه چې دوی یو برنامه لري، حکومتداري کوي، په اقتصاد باندې فکر کوي، په انکشاف باندې فکر کوي، په زراعت باندې فکر کوي، په نورو سکتورونو باندې فکر کوي. دا زمین عباس هسې خوشې خپل وخت ځای کول دي. د دوی فکر هغه فکر دی، او هغه فکر هم دوی ته جنجال جوړوي، هم نور افغانانو ته. اوس ګورئ که په دغه باندې ختمېدی، داعش د دوی یو دښمن، ازبک د دوی بل دښمن، هزاره د دوی بل دښمن.
البته اطمار صاحب، بیا هم د قوم په حساب باندې لطفا تقسیمات څرنګه کوو؟ چې فرزن وایي چې هزاره دښمن، تاجک دښمن، دا رقم قومي تقسیمات څرنګه باید څوک وکړي په دې وطن کې؟
زما مشکل داسې دی، همدغه د میډي خبران
دا تاسو استاد وبخښئ، تاسو پښتو خبرې کوئ، دا اوس تاسو یې طالبان په ضد خبرې کوئ که نه؟ دا خو دا معنی نه لري چې طالبان د پښتنو نمایندګان دي، او یا ځینې کسان چې د طالب مخالف دي هغوی د ازبکو نمایندګان دي، څوک چې د تاجکو تاجک دي هغه دي. یعنې قومي اختلافاتو ته په افغانستان کې لمن وهل، او یا فرضاً په قومي اساساتو باندې د افغانستان ویشل، فکر نه کوي چې نه سم ده او نه کومې نتیجې ته رسي دا وطن؟
مشکل بل ځای کې ده شبر صاحب، دغه د میډي خبرم زه ستاسو خبره سره صحیح موافقم. دا د هغه تصاعدو فکر دی چې هغوی تعلیم یافته او تحصیل یافته دي. یعنې زما دپاره یو هزاره او یو پښتون هیڅ فرق نه لري. هزاره هم زما ورور دی، پښتون هم زما ورور دی، تاجک هم زما ورور دی، ازبک هم زما ورور دی. زه دومره ملګري چې په هزاره کې لرم پښتنو کې نه لرم، دومره ملګري چې په ازبک کې لرم په پښتنو کې نه لرم. او په همدې ترتیب خبره بل څه کې ده، خبره د نور مسایل هم په دې کې داخل دي. کله چې مهدي د بامیانو کې د استخباراتو رئیس و، د طالبانو د راتګ سره سم طالبانو د بامیان په پوهنتون کې دغه فقه حنفي بند کړ، د دې تدریس. دا ګورئ یو مذهبي مسالې ته لاس وروړل دي. ویل کېږي دغسې چې اصل اختلافات د مغزي نه راشروع شي. مهدي چې وایي چې موږ د هزاره حقوق غواړو، د هزاره حقوق دا معنا چې د دوی حق په شریعت کې غواړو، د دوی حق په نظام کې غواړو. د دې معنا دا نه دی چې دوی ته پوزیشنونه معینیت یا وزارت ورکړي. د دوی حق دا دی چې زموږ مسائل په فقه جعفري داسې حل کړي.
یعنی مذهبی، یعنی مشکل قومی نه دی، مذهبی دی. اندر صاحب کستاسو نظر واخلم، اندر صاحب کستاسو نظر واخلم، چې اندر صاحب تاسو لطفا خپل نظر را سره شریک کړئ چې ستونزه په څه کې ده.
ستونزه خو تاسو پیږی چې زموږ ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده، دلته هر ستونزه موجود رو ده. او دا په جمهوریت کې قومي تعصبات، مذهبي تعصبات، فساد، هر څه دا د جمهوریت د ناخوالو علتونه وو چې طالبان بالاخره امریکا هم مجبور سه او طالبان یې واک ته ورسول. او اوس دوی داسې هم نه ده لکه دا نړیوالې میډیا چې تبلیغ کوي، یو سنتی جامعه ده دلته قومي مسائل کې پیښیږي او همداسې د ملک الطائفي د جزایر مسائل منځ لاړ دلته یو مرکزی حکومت ته کوششونه کوي خو دوی متخصصین نه لري د نړۍ له خوا دې تحریمونه دي ورباندې تاسو پوهېږي ډېرې ستونزې دي موږ باید دوی هم ډېر ملامت نه کړو زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده دلته د نورو حکومتونو ډېرې ناخوالې لا پاتې دي چې د دې پاکولو سرته رسول دا ډېر وخت غواړي او د طالبانو حکومت که چیرې غواړي واقعا دا ستونزې حل کړي او دلته افغانان یو ملي یووالي ته راوبولي باید داسې معیاري حکومتداري وکړي چې هغه نړۍ ته هم د قبول وړ وي او افغانانو ته هم د قبول وړ وي. په دا رقم ځینې خواهشات دي د ځینې قومونو چې د جمهوریت کې مخته شوي دي کوشش کوي چوکیو په سر جنګ وکړي او یا هم قومي هغه خپلې غوښتنې ولري. دلته باید موږ د خپل وطن د ملي منافعو په اساس باندې مخکې لاړ شو خپل مځکني بشپکتیا ته چې همدا اوس که چیرې موږ سمې هڅې ونه کړو په خطر کې ده. بیا هم تاسو وینئ چې امریکا هم کوشینه کوي چې بیا دې سیمې ته رانږدې شي او نړۍ هم د سیمې هېوادونه هم له موږ سره ډېر دوه مخی درې مخی سیاست کوي. موږ افغانان باید داسې یو لاره ونیسو چې په هغې کې د ټولو قومونو د ټولو مذهبونو چې په افغانستان کې دي خیر وي. تاسو ولیدل چې زموږ هندوان رونه سیکلونه اخر دا وطن پریښود دا سدي چې دلته سم معیاري حکومت نشته قانون نشته او دوه توجه
نه کوي. او بخښه په همدغه برخه کې فرضاً یو مثال زه تاسو ته درکم. تور زمخ کې طالبانو خپل کال ول مانځ چې دوی کابل نیولای دي غونډه جوړ کړ په دې ټوله غونډه کې غیر له مولوی صاحبانو هیڅ کم نه وو. فکر نه کوي چې دوی تر اوسه په دې نه پوهیږي چې په دې وطن کې نور انسانان هم شته نور خلک هم شته. دا خو که چیرته په وزارت نه ورکوي نو یو غونډه ته خیر او غواړي که څنګه
که موضوع ته اشاره وکړه ګوري دوی دا ګیله باید موږ د امریکا له متحده ایالاتو څخه دوی ته په قطر کې دفتر وکړي دوی سره لوب وکړه جمهوریت او تر اوپرځو چې جمهوریت په ضعیفوالي کې تاسو ولیدل چې پخوانی ولسمشر ښاغلی اشرف غني په واضح توګه ویلي چې د امریکا او د غیر استازي زلمی خلیزاد ډېر لاسو او په داخل کې ځینې کړي وي چې په زور لاس د حکومت پخې وهلي او دوی هغه وخت هم قومي تاسوبات کول په ریاست جمهوریت کې دولس مشران ناسو حکومت 50-50 او په اخر کې ټول ګناه په اشرف غنی ورچول او ټول غصب دړماري ظلم او د نورو ډلې کړیو. نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې د اوس لپاره دوی د پخوانی امارت په فکر کې دي ډېر مغرورانه توګه مخکې دي او همدا یو شعار دی چې موږ د نړۍ زبرځواک او د شریکانو ناټو ته ماته ورکړه ده او د حکومت موږ په زور نیولای زموږ حکومت ته تاسو وینئ چې دوی ځینې استازي په کلي زنو کې کینی چې موږ ځانونه مرته ورکړي ځانه مالو زو اوس دا حق ده زموږ چې دا چوکۍ ولرو. دوی که چیرې په دغه برخه کې ساعت رانه ولي د دوی حکومت انزوا خواته ځي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او په دې کې ټول حق لري. په دغه څوغوندو کې باید فرمایشي او فرمولیته نه وي. افغانان نور راوستوي دي هغه فرمولیته جرګې او غونډې نور د دوی مشکل نه حل کوي. دلته باید ټول افغانان ته برخه ورکول شي او په واقعي توګه د نړۍ لپاره چې په سرګې خاوي راچی د دې لپاره چې غوی په رسمیت وپیژني او دوی ځینې غونډې نیسي او بیا نتایج هم هیڅ وي. دا غونډې باید حقیقي وي د هیواد رښتینی استازي پکې وي که چیرې دغه لړۍ د دوی دوام لري دا د دوی په نقص ده او افغانان یا افغانستان د یو کورنۍ جګړې خواته بیایي.
مننه اندرسپ. اتمر سب د اندر سب چې وای چې افغانستان د کورنۍ جګړې خواته ځي یعنی کچرته هم دغه وضعیت هم دغه سي دوام ولري چې لکه څنګه چې اوس روان دی او نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني او طالبان هم د نړیوالو هغه غوښتنه چې له دوی کې وی هغه نه مني څاټ کل کوي چې کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څنګه وي.
زما باور ته شته چې طالبان خپل کورنۍ کې تغییر را نه ولي کدی دی ولاس وختنه ته جواب کړی کی او نړیوال میهرو سره ځان برابر نکی د دې سکوت اتمی د اوستاتاستو الیکشن بل خبره ته د چې طالبان یو وازه مسویستو څنګه لري د قومیستو هم لري زو دا مخکنی بس دا چې دوی مثلا مسویستو د اندوان سره درلوده دوی ازارګان سره لري د دې بس مثلا جعفری فقه بخی محاکم قاضی نه لري او همدغسې قومی هم لري. اوس په شمال کې تاسو وګورئ د پښتنو حضور په شمال کې ډیر د پخوانه په سلګونو کلونو کې هیڅ پښتانه په شمال کې موجود و. او دغه موجودیت کله ناکله د دغو زورواکانو د خوانه د قومي شخړې سبب شوي دي. دا واقعیت دی. په سرپل کې زابل ته هم زما دا ښه په یاد دي دغه د پښتنو او د ازبکانو ترمنځ دغه شخړې وي انتظار شو د وخت نه دغه شخړې وي. او دغه هر کله چې دغه یو قوم برلاسه شوی بیا دغه بل قوم تر ځپو لاندې راوستی، لکه مثلا کله چې مارشال دوستم په شمالي سفارت کې ځواکمن شو هغه ټول پښتانه اسحاق زیان چلته وو، دا ټولې د دوی ځمکې د دوی کورونه د دوی جایدادونه ټولو همدغه ازبکانو واخیستلې. او همدغسې اوس طالبان چلته هغه شوي دي. طالبان مستقیباً په هغه ازبکانو باندې چې په لسګونو کلونو دوی باندې ظلم کړی و اوس د دوی روبت دی. خو د دې د پای ټکی دا نه دی چې موږ قومي شخړې ته لمن وهو، د دې پای ټکی دا دی چې اوس طالبان خو مشکل د دې دا دی دوی اوس سلفیانو سره هم سلفیانو خو پښتانه دي سلفیانو سره هم دوی مشکل لري که
خو بیرته همدغه خبره شوله چې د قوم په حساب باندې بیا هم مشکل نشته، یعنی که فردی وي، یعنی طالب مثلا طالب ولې باید د پښتون نمایندګي وکړي، یعنی که چېرته په قوم باندې افغانان ویشو؟
نه نه، د طالب هیڅکله د پښتنو نماینده نه دی. او دا ډیر متاسفانه متاسفانه زه ډیر متاثر یم چې دا زموږ نور توکمي داسې فکر کوي چې دا طالبان پښتانه دي او دغه ټول ظلم پښتون په موږ باندې کوي. دا داسې نه دی. پښتون همدومره ځپل شوی دی د طالب د لاسه او د هغه اسلامي حزبونو د لاسه کوم چې د پښتنو په نوم دوی په افغانستان کې د 50 کلونو کې دوی مبارزه کړې. ډېر تخریب که تاسو وګورئ ډېر پښتانه وژل شوي دي. په دغه 40 کاله کې پښتانه وژل شوي دي. په دغه 40 کاله کې د دوی
د قوم په حساب باندې اتمر صاحب محترم، د قوم په حساب باندې اصلا تقسیمات د بشر له حقوقو سره په ټکر کې دی، لیکن که چیرته د عادي حقوقو مثلا دغه اوس تر ډېره لویه موضوع د نجونو مکتبونه دي، خو هغه په کندوز کې خلاص دي، په مزار شریف کې خلاص دي، په قندار او په جلال آباد کې بندي، په خوست کې بندي. یعنی خبره داده چې په افغانستان کې په حقیقت کې افغانستان یو متنوع ټولنه ده. ټول قومونه په دې ټولنه کې ژوند کوي او دا وطن د ټولو ده. دا وطن هم د پښتون ده، هم د هزاره ده، هم د تاجک ده، هم د پشایانو ده، هم د نورستانیانو ده، او هم د هغه وړو قومونو چې له پامیر تر نیمروز په دې وطن کې اوسي. د دې لپاره چې دا بحث راټول کو، اندر سپ ستاسو په باور باندې د بیرته هغه د موضوع اصلي ټکی ته کراشو، د مولوي مهدي وژل او دغه پیشه څه فکر کوي چې بیا هم له لویه سره یو رقم لاسته راوړنه ده د طالبانو او که نه له دې سره ممکن په له دوی سره اختلافات نور هم زیات شي؟
اول خو زه خپل قدرمن د استاد د خبرو پاکه باید ویم چې ګوري دا شل کاله دلته پښتون هم د طالب لخوا هم د پروژه یا جمهوریت چې امریکانو اوس یې ځپل کېده او دوی ته ډېر په بهترامي توګه بهترامي کوله، او حتی نه منل کېده د ولسمشر به یې نه منه، عکسونه یې په مرمۍ ویستل. ګوري پښتون سره ډېرې نارواوې شوي دي، او زه باور لرم چې اوس دغه ځینې مسایل چې حقوق بشر نوي دغه حقوق بشر په دا شلو کلو کې چېرته چې پښتون په دا مسایل فکر نه کوم چې طالبانو سره وي. ته ناڅه تبلیغ هم روان ده، خبرېږم زه خپله د شمال یم، د بغلان یم، هلته ټولو قومونو ته جای ورکړ شوی، وظایف لري په فاریاب کې، په جوزجان کې، دا ټول ډېر خلک هلته په واک کې دي، ازبکان، تاجکان، دا ټول خپل حق لري، او په کابل کې همداسې. خو دا واضح خبره ده چې دوی کې به پښتانه زیات وي، او دا دوی وسواک نیولی دی، ډېر ژوی کې به دوی اراکین موجود وي. د مولوي مهدي خبره د طالبان لپاره شاید یو لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې دوی ته به نور قومونو کې که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که پشان دي، نورستانیان دي، هلته به دغسې بغاوت شاید خلک ونه کړي او ویره به یې ولري. مګر په حساب د دې چې دلته هغه د یوازینی د هزاره قوم یو لوی قومندان و، زمونږ هزاره وروڼه شاید خپل خفګان سره کی خپل د حکومت سره شاید فاصله ونیسي، دا ځکه چې زموږ د خلکو سطح آگاهي دومره لوړه نه ده، شاید دا قومي بڼه ولري، نه دا چې هغه دغه بغاوت ته وګوري چې هغه څومره ظلمونه وکړل، هغه ولې خبرو ته غوږ نه نیو، هغه ولې جوړ جرای نه کو، بیا احسان هم رالیږل. نو دغه موضوع په کې شریکه ده چې قومي مشکل رامنځته کوي شي. خو باور لرم چې د طالبانو حکومت یا چارواکیو بیا ته نور وضاحت هم ورکړي، او د خلکو هغه ذهنیت چې په قومي اساس ته پیدا کیږي دا به حل شي.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې د مولوی مهدي وژنه د طالبانو لپاره لاسته راوړنه ده او که نه اختلافات تو ته به نور هم لمن ووي؟
زه فکر کوم چې دا به نور هم جنجال پسې زیات کړي، ځکه مهدي خو یوازې یو کس نه و، یو قمندان نه و چې سره په افغانستان کې تقریبا 5-6 میلیونه هزارگان د اهل تشیع کسان اوسیږي، او دې سره نور امکان لري د مهدي نه وروسته بعضې نور کسان داسې پیدا شي چې د دې هغه پهاصطلاح هدف تعقیب کړي یا مخالفت وکړي. خو په مجموع کې که خبره داسې وکړو چې زموږ پیشنهاد طالبانو ته دا دی چې دوی دې یو ځلي فکر وکړي، د خلکو غوښتنه ته د لبیک ووایي، خلکو سره دې کښېني، د خلکو نه دې واوري، مشوره دې پرې وکړي، او پس له مشورې نه دې یو تصمیم نیسي. که ټول تصمیمونه یو ځای د یو مرکز نه راځي، او هغه بدون د دې نه چې هغه ټولنه نه دوی د هغوی د کلتور عرف عناماتو نه دوی خبرې په هغه باندې فیصله کوي، او هغه هر څه چې دی وایي دا بیا دوی یو هدف ته نشي رسولی، او لانجې به زیاتې شي. همداسې که تاسې وګورئ د دغه اسلامي عذاب و تاریخ هم همدغسې دی. تاسې د کابل په 90 کلونو کې کله چې زه ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت شو، نو خلک ډېر خوشحاله سو په دې بانا چې دغه مجاهدین به راځي او لاره به خلاصه شي او امنیت به راشي، لیکن هغه څه نه شو. دغه او تنظیمونه ټول مسلمانانو ټول اسلامي تنظیمونه وو، دوی دومره جګړه وکړه کابل کې چې دا ټول کابل ټول افغانستان دوی ویجاړو وران کړه. بیا همداسې تاسې ونیسئ په د 40 کلونو کې څومره ناخوالې په افغانستان کې، جګړه ختم نه شوه. بیا دغه خپله یو تجربه ده د طالبانو ته، ولې دا طالبان په دې سر نه خلاصوي چې دغه تجربو نه دوی زده کړي په زور باندې دې واک کې نه حکومت کېږي نه څوک یې مني او نه مشکل به وي خلکو ته، لیکن دوامدار به نه وي. نو زما فکر داسې دی چې که طالبان په دې باور وي چې هر قمندان مثلا ازبکانو کې دوی مکتوب عالم لري که مثلا صلاح الدین ایوبي لري که یا مثلا فسیودی لري که او یا دوه قمندانان چې په قلوردوګانو کې قمندان قلوردي.
البته د فسیودین خبره نه ده تایید شوې، د فسیودین خبره نه ده تایید شوې، فکر کوم
خو یعنی خبره دغه اوازې دي دغه سې، لیکن په مجموع کې دغه لاره د حل نه ده. زما هدف دا دی چې که طالبان په دې باوري چې دوی قومونه نفیه کوي، دوی مذاهب نفیه کوي، دوی اندېښنې نفیه کوي، دغه لاره د حل نه ده. افغانستان په دې باور که موږ ونه شو چې افغانستان زموږ او تاسې ټول مشترک کور دی، او په دې کور کې یو نوی صفحه جوړه کړي، او په دغه صفحه کې وګوري چا چې خیانت وکړي دې ته هغه مجازات کوي، چا چې دې سره همکاري وکړه هغه تقدیر کوي، تخلیق کوي وطن پالنه. دغه اوس دغه خپله طالبان کوم معیار لري؟ مثلا چا چې ډېر جګړه کوي دا باید قوي پوست ونیسي، چا چې ډېر کسان وژلي، چا چې ډېر انتحاري کړی، دا خو منطقي نه دی. که تاسې د وطن د اشغال د ختمېدو په خاطر مبارزه کړئ، نو بیا خدای ته لاړ شئ، د خدای نه غواړئ، کښېنئ خپل کورونو کې او جهاد هم خدای ته وایي چې خدای زموږ جهاد قبول کړي. تاسو ولې ارګ ته ننوتلي یاست؟ تاسو ولې په مخو موټرونو کې چې تاسو پخوا همغه د جمهوریت کسانو ته ویل چې د عیاشي موټرونه دي، په مخو کورونو کې تاسو ناستي، په مخو موټرونو کې تاسو ګرځي، د همغه امکاناتو اوس تاسو استفاده کوئ. تاسو همدا د دې معاشونه وګورئ، په ډالر دي 10,000, 15,000, 10,000 ډالر د افغانستان په اوسني حالت کې دغه تاسو عادلانه بولئ؟
مننه اتمر سب اسحاق اتمر مننه لتاسو احمد جان اندر لتاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته له هغه اوردونکو منندوی ما چې د اسکایپ او ټلیفون لاره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او کوم اوریدونکو چې د تخنیکی ستونزې له امله ونه توانیدل چې په دې برخه کې په دې پروګرام کې برخه واخلي له هغه یې بخښنه غواړم تر بل خبرونه مو خدای سپار
سفر